د مازیګر څلور بجې دي زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې دا شیبه پایل شوه و باورې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلېږي. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او د آزادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ساسو کوربایم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
په بغلان کې چارواکي وایي د طالبانو لخوا په سړک کې یوې خودل شوې ماین چاودنې د څلور ماشومانو او دوو ښځو په شمول لږ تر لږه اته کسان وژلي. افغان چارواکي وایي د یکشنبې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو عملیاتو او هوایي بریدونو کې لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او ایران نن د هغې برمته نیونې څلوېښتمه کالیزه لمانځي چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل ور وړ او دغلته یو شمېر امریکایان څلور سوه څلور څلوېښت ورځې برمته کې وساتل. په بغلان کې نن د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهابالدین ولسوالۍ پاکاخیلو سیمه کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پر یوه ښودل شوي ماین برابر شو. د بغلان د پولیسو ویاند احمد جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل چې په قربانیانو کې ډېرې ماشومان دي.
هشت نفر مرد ملکی ما رو به شهادت رساندن و شش نفر هم زخمی.
دیو ایز موگ اته تن ملکیان شهیدان کلی و شپک تن نور تپیان دی. پا وجل شو که چلور ما شمان دو خزی و دو ناری نشامل دی. در مولی پوینا پا تپیانو که هم چلور ما شمان یو خزا و یو ناری نشامل دی. خغلی بشارت زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه په تیرو دوو ورځو کې په همدې سیمه کې د طالبانو لخوا ایښودل شوي شل کړۍ ماینونه هم شنډ کړي دي. په لویو لارو او د استوګنې په سیمو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ماینونو کارول په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په شمول د زیاتېدونکي ولسي مرګ ژوبلې له مهمو عواملو دي چې ملګري ملتونه او نورې بشري ادارې یې اندېښمنې کړې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په بغلان کې د ماین دا چاودنه غندلې. له ارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د ولسمشر غني له خولې ویل شوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له طالبانو او نورو تروریستي ډلو او ګروپونو څخه پر بې ګناه او بې دفاع افغانانو د بریدونو او جنایتونو غچ واخلي. اخو افغان چارواکي وایي د یکشنبې د ورځې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو او هوایي بریدونو کې لسهاو وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې چې په تیرو څلېرویشت ساعتونو کې په ولس ولایتونو کې یو ویشت یرغلیز عملیات او ولس هوایي بریدونه کړي چې پکې شپږ څلوېښت وسلوال وژل شوي او شل نور ټپیان دي. د دفاع وزارت په دې خبر پاڼه کې د بلخ په شولګرې ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو او متقابلو ډزو کې د پنځه ویشت وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. همدارنګه ویل شوي چې د زابل په شاجوی کې څلور تنه وسلوال وژل شي. د دفاع وزارت په وینا د هلمند په نهر سراج مارجي او نادالي کې هم هوایي بریدونه شوي چې لږ تر لږه دوه وسلوال پکې وشل شوي دي. دفاع وزارت په دې خبر پاڼه کې په فرا، لوګر او روزګان کې هم د هوایي او مځکنیو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړې. په شمال زون کې د شاهین قلي اردو لخوا بیا په یوې جلا خبر پاڼه کې د فاریاب پښتونکوټ ولسوالۍ کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې د لږ تر لږه څلور وسلوالو د وژل کېدو ادعا شوې. له تخار څخه هم په ورته توګه داسې رپورټونه رارسېدلي چې دغلته هم د وسلوالو پر اهدافو حکومتي ځواکونو بریدونه کړي دي. په سرپل کې چارواکي وایي دغلته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې دوه چنده زیاتې شوې. په دې ولایت کې د ښځو چارو رئیس نبیله حبیبي ازادي راډیو ته وویل د روان کال په لومړیو میاشتو کې د ښځو سره د زور زیاتي یو سلو شپږ شپېته قضیې ثبت کړي. په داسې حال کې چې تیر کال په ټول کال کې یو سلو درې شپېته قضیې ثبت شوې وي. د میرمن حبیبي په وینا په دې کې ډېرې د وژنو، وهلو، ډبولو او جبري ودونو قضیې دي او درې قضیې داسې هم دي چې د طالبانو لخوا د صحرایي محکمو په ترڅ کې خزی قربانی شوی. او سم دا سیمی او نرین ایران نن دا حقی برمتنی ونی چلوی ختم کالیزا چی کلیز المنزی چې محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او دغلته یو شمېر امریکایان څلور سوه څلور څلوېښت ورځې برمته کړل. دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د حکومت په ملاتړ د ایران په نږدې زرو ښارونو او ښارګوټ کې په دې مناسبت لاریونونه پیل شوي. د نولس سوه نهه اویا میلادي کال د نومبر په څلور نهمه نیټه وروسته له هغې چې امریکا ایران ته د محاکمې لپاره د نسکور شوي شاه محمد رضا پهلوي ورسپارل رد کړل، ایرانی سخت دریځ زده کوونکي په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او دغلته یې دوه پنځوس امریکایان د څلور سوه څلور څلوېښت ورځو لپاره برمته ونیول. دواړه هیوادونه له هماغه وخت راهیسې خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري. او عراقي اعتراض کوونکو د یکشنبې په ورځ د شیعه مسلمانانو په سپېڅلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګرۍ برید کړی. دا په عراق کې د هغو اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پېښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بې کاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنې له کبله غوسه دي. اسوشیتد پریس خبري آژانس د عیني شاهدانو په حواله وایي چې اعتراض کوونکو په کربلا کې د ایران له کنسلګرۍ څخه د ایران بیرغ کښته کړ او پر ځای یې د عراق بیرغ پورته کړ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خپرو. و به اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي.
د هغه محلونو دپاره چې هغه باید تفتیش او باشماري شي، سبا مونږ همکاران ولایاتو ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه پیلیږي.
په نورو موضوعاتو کې، د کونړ دینی عالمان د پاکستان د خاورې د افغانستان پر قلمرو د توغندیو حملې ناروا بولي.
ماشومان په دې جمعه باندې د کورونو وباسه، زنانه وله، واړه وله، دا عمل شرعن او عرفن د ټولو اصولو په ټکر کې دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د اسلامي عالمانو فتواوې په دوبۍ کې په کمپیوټري بڼه خوندي کیږي، خو په نړیوالو مسایلو کې ایرانیان نن په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د برمته کېدو څلوېښتمه کلیزه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځي. په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. مکرګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په سل اشاریه پنځه څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د هیواد په څلور دیرش ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي. لبلې خوا د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله وایي چې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمزوري ښیي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی د کابل له سټډیو راکوي.
مننه تکل صاحب، د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډله د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو بیا شمیرنې او تفتیش بهیر کې درې ورځنی ځنډ د انتخاباتو کمیسیون کمزورتیا بولي او وایي چې دغه ځنډ د نورو تقلبي رایو اضافه کولو ته هم زمینه برابره کړې. دغه ټیم البته دا ټیم د عبدالله عبدالله په مشرۍ غړي نور رحمان اخلاقي د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته په دې اړه وویل. دای وای د درملو کمپنۍ پر راپور کې یو تخنیکی یا یو تخنیکی ستونزه موجوده وه، وی نو شکرای ټول رای تشخیص کړي، خو یو سلو دوه زره رای تشخیص کړي چې اوس یې د یو سلو دوه زره رای د تشخیص خبره کیږي چې دا باید باطل شي. خو لا هم کمیسیون په دې تړاو خپل پریکړه نه ده کړې. دا د کمیسیون لپاره ضعف دی. ښاغلی اخلاقي وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رایو ورکوونکو د کافي اندازه معلوماتو د نه موجودیت له امله یو لکو و دیر زره او شپږ سوه دیر رای باید باطل اعلان کړي. نوموړي خبر اعلان ته دا هم وویل چې د ولسمشرۍ انتخابات په پروسه کې اووه سوه د بایومیټریک دستګاوي او چپ کارتونه هم ورک شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم وایي چې هیڅ یو انتخاباتي ډله باید کمیسیون ته د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په برخه کې ضرب العجل ونه ټکی او په چارو کې ورته مداخله ونه کړي، بلکې په ټاکل شوي وخت د رایو د پایلو اعلان ته انتظار وباسي. د دغې ډلې ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې کومه نتیجه چې د پاکو رایو او قانون پر بنسټ اعلانېږي باید ټولو نماندانو ته د منلو وړ واوسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ټیم د انتقاد په جواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبې په ورځ به د هیواد په 4 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه پیل شي. د دغه کمیسیون ویان زبیولله سادات:
زموږ همکاران کار کوي تر څو د هغه محلونو لپاره چې هغه باید تفتیش او باشماری شي. د هغې لپاره سبا موږ همکاران ولایاتو ته ځي او له هغې وروسته به په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پیلیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ټولو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې د بهیر د بشپړولو لپاره 3 په پام کې نیولې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون 2 د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرز العمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا وه چې لومړنۍ پایلې به د عقرب میاشتې په 23 نیټه اعلان کړي. بلی تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي وه چې د کابل سټوډیو یې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو د څرګندونو په اړه چې وایي د هیواد په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر سبا پیلیږي او همدارس د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلو د غبرګونونو جزئیات اورول. د کابل سټوډیو کې بیا هم د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیر مل راسره دی. د مالیه وزارت یو نوی کوټ ته په غیر قانوني ډول د دولت له نورو ادرسونو پیسې ورلېږلې دي. د ولسي جرګې د مالیه او بودیجه کمیسیون وایي ولسمشر او اجرایه رئیس ته ځانګړي شوي یو نویم کوټ د پیسو له خلاصېدو وروسته د مالیه وزارت 1,260,000,000 افغانۍ نورې ور اضافه کړې دي. د ظهیر مل په راپور کې په دې اړه جزئیات واورئ.
بلی تکل صاحب، څه ډول چې تاسو یادونه وکړه، د 1,309 لمریز کال په اودو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لپاره د یو نوی کوټ په چوکاټ کې 1,300,000,000 افغانۍ ځای شوې چې دا دواړه ترې کولای شي د هغه کارونو لپاره چې په قانون کې ورته اشاره شوې ده ګټه واخلي. خو تازه معلومات دا دي چې د دې پیسو له خلاصېدو وروسته مالی وزارت بې له دې چې قانون په نظر کې ونیسي 1,000,000,000 نور افغانۍ د کوټ تور اضافه کړی دي. پرون په دې موضوعاتو سربیره یو شمیر نور مهم مسایل لپاره د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی د مشرانو جرګې د شکایت اوریدونکو کمیسیون ته هم ورغلی وو. زه به د هغه څرګندونو ته وروسته اشاره وکم. خو د ولسی جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون مشر محمد عظیم محسنی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه یو اضافه پیسې چې 1,000,000,000 افغانۍ دي د قانون سره په ټکر کې دي او بیل دي چې د ولسی جرګې او یا هم د مشرانو جرګې نظر پکې واخیستل شي دا پیسې په غیر قانوني ډول باندې د کوډونو ته ور اضافه شوي.
یا زمي کوډ 91 رئیس اجرایی او رئیس جمهور اینا میتونستن که استفاده بکنن و به همین شکل اینا د جریان سال 1,720,000,000 دیگر پول انتقال دادن بردن به کوډ 91. این خودش در مغایرت با قانون و با اصولنامه بودجه بوده که هیچ وقت چنین کاری در تاریخ پارلمان به تکرار نشده بود.
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون مشر زلمی زابلی هم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی پرون ومنله چې له نورو دولتي کوډونو یې د ولسمشر لپاره ځانګړي شوي کوډ ته پیسې زیاتې کړي خو په دې اړه یې وضاحت ورنکړ.
وزیر مالیا ورسره انتقال کړی دی. پرون موږ ته وزیر مالیا دا خبره تایید کړه چې موږ دا پیسې را انتقال کړی دي، خو دا یوازې د رئیس جمهور کوډ نه دی، دا د ریاستي اجرایه ورسره ګرځي په دغه کوډ کې.
د ارګ د جمهوریت ریاست ماڼۍ او ترخواي سپیدار ماڼۍ چې اجرایي ریاست پکې موقعیت لري د دې دواړو لپاره مهاتسه وکړه چې دې موضوع په اړه ترې نظر واخلو خو دواړه لوري سره د دې چې ژمنې وکړې په دې اړه خبرو ته حاضر شي حاضر نشول. د مالی وزارت سره مهم اړیکه ونیول تکل صاحب په زلونو او کسام ژمنې وکړه چې په دې اړه د خبرو لپاره حاضریږي او ټول جزئیات چې له کومو ادرسونو دغه پیسې اضافه شوې خبرې کوي خو سره له ډیرو حالو ځلو بیا هم دوی خبرو ته حاضر نشول. ام یادونه وکم چې د افغانستان د قانون لمخې تکل صاحب کله چې بودیجه پاس کیږي د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګه د داغوی د تایید نورسه د جمهور رئیس په امضا باندې هغه بیا په قانون کې شاملېږي او د ملي بودیجه د سند په نامه باندې یادېږي. خو په همدغه بودیجه کې د یو نوي کوټ په برخه کې چې په 1390 کال کې اجرایي ریاست هم شریک وګرځول شو 1,300,000,000 افغانۍ ځانګړې شوې چې دا خپل د مالی بودیجه په سند کې ځای شوی او مګر لدی پرته بیا په غیر قانوني ډول هغه ډول چې ورستی معلومات اوریدونکو سره شریک کړ 1,200,000,000 افغانۍ هم 1,200,000,000 نورې پیسې هم ور اضافه شوې.
بله ظاهر مل صاحب معلومات جالب او په زړه پورې و خو یو خبره په پای کې راته لطف کوي راته وکړي لنډه چې دا پیسې یوازې د یو نوي کوټ ته انتقال شوي هم دي او که لګول شوي دي؟
بله تکل صاحب دا پیسې نه یوازې چې انتقال شوې بلکې لګښت در شوې او اضافه پیسې دي چې مصرف شوې دي. یو نظر دا هم دی چې البته هغه څه چې د ولسی جرګې غړي د همدغه دواړو مجلسانو مشرانو د شکایت اوریدو کمیسون او همدا ډول د مالی او بودیجې کمیسون موږ ته ویل هغه دا چې شاید له دې پیسې په انتخاباتي منډو ترړو کې استفاده شوې وي.
ډېر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال امید ظاهر مل و چې د کابل له سټوډیو یې د افغانستان د حکومت او پارلمان ترمنځ د یو نویم کوټ پر سر د لانجې چې په کې د پیسو د انتقال مسله یاده شوې یوه تخنیکی مسله ده په دې اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې دینی عالمان د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د پوځ بریدونه او حمله غندي. دوی وایي چې ټول دینی عالمان او ولسونه د افغان ځواکونو په څنګ کې د پاکستاني ملیشو او د هیواد د نورو دښمنانو پر خلاف ولاړ دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
په کونړ کې په لسګونو دینی عالمانو د یاد ولایت په ناړۍ ولسوالۍ د پاکستاني او ملیشو برید وغانده او ویل چې دینی عالمان او ولسونه د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي او چاته به اجازه ورنکړي چې د کونړ خاور لاندې کړي او پکې پوستې جوړې کړي. مولوی محمد طالب وویل
دغه عمل هم د اسلامي اصولو هم د ګاونډیتوب د حقوقو هم د جامع جهاني د اصولو په دې ټولو سره په ټکر کې چې ماشومان په دې جمعي باندې د کور نوباسه زنانه ولا واړه ولا کورونه ورانه وا دا عمل شرعن او عرفن د ټول اصول په ټکد کې ده. موږ دغه عمل غندو په یو आवाज باندې خپل امنیتي ارګانونو نه دفاع کوو ملاتړ کوو څنګه ولاړی.
دینی عالمان وای پاکستانی ځواکونه او حکومت ته په افغانستان د تیرو کلونو ګمان نه کوي. اوس افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه موجود دي او ولسی ملاتړ یې ده. مولوی سید ولی الله او مولوی عبدالعزیز وای
په پاکستان زمونږ د بدو حالاتونه دا سوې استفاده کوي چې دوی په خپلو کې سره نښتي دي او موږ به د دوی په سرحداتو باندې ورشو او په دې باندې به يرغل وکړو. دا خوب د چیرته وبو ته وای نو موږ خپل امنیتي ځواکونو ته خپل ملت باندې غږ کوو چې ان شاء الله علما ستاسو شاته ولاړ دي د علما او ملاتړ له تاسو سره حاصل دي.
چې د پاکستان دغه حمله چې د وخت نه شروع دي په افغانستان باندې که د پاکستان هغه خوبونه چې پوخای لیدل بیا په ذهن کې راځي نو افغانستان ملت ماغه سي په غفلت کې پروت نه دی د دینی اموراتونه خبر دی.
دینی عالمان وای دوی د هر دښمن او پردی يرغل پوړاندې د افغان ځواکونو ترڅنګ ولاړ دي. د ارشاد حج او اوقاف رئیس فضل معبود احساس وای
هغه څوک چې په موږ باندې تجاوز کوي زمنګ ارزي تمامیت ته پسپک باندې ګوري زمنګ حریم ته پسپک باندې ګوري موږ ټول ولسونه علماء کرام داغیو په خلاف باندې په یو غږ او په یو قومنده باندې ولاړ یو. هیڅکله به موږ پاکستان ته اجازه ورنه کړو چې د دین او وروسته زمونږ په حدوداتو باندې تجاوز وکړي، زمونږ کورونه ړنګ کړي، زمونږ کوچنیان زخمیان کړي.
د کونړ دینی عالمان په داسې حال کې د پاکستانی ځواکونو د راکټي او نورو بریدونو خلاف غږ پورته کوي چې د تیرې اونۍ د یکشنبې په ماښام پاکستانی او ملیشو غوښتل چې د ناړۍ ولسوالۍ اړوند د افغان ځواکونو د سمندر په نوم پوستې سره نږدې خپل نظامي تاسیسات ورغوي، خو د افغان ځواکونو او ولسونو سخت غبرګون هغوی بیرته شاتګ ته اړ کړل او د افغان حکومت څخه یې د اوربند او جګړې بندولو غوښتنه وکړه. افغان حکومت هم دغه غوښتنه ومنله او تر اوسه اوربند قائم دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي د کام ایر هوایي شرکت اړوندې ستونزې حل کړې دي او دا مسله یې له اماراتي چارواکو سره د خبرو په وسیله حل کړې. په دې اړه نور جزئیات له کابله خاطر پردیس راکوي.
ورسته له هغې چې تېره اونۍ د کامیر هوایي شرکت یوې الوتکې په دوبۍ کې د ناستې اجازه ورنه کړل شوه، د دغه شرکت مسؤلین انتقاد کوي چې امارات دوی د فعالیتونو پر وړاندې په بېلابېلو بهانو سره ستونزې جوړې کړې. د دغه شرکت د سوداګرۍ د برخې مشر سلیمان عمر د دوشنبې په ورځ آزادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې اماراتي شرکتونه د افغانستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ پروازونه یوازې ځان پورې محدود کړي او دوی ته د پرواز اجازه نه ورکول کېږي. ښاغلی عمر په دې برخه کې د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداره هم په بې پروايي تورنوي.
د افغانستان دولت د اماراتو دولت ته د هوایی شرکتونو په برخه کې د آزاد فضا اسانتیاوې برابرې کړي چې اماراتي شرکتونه په اسانۍ سره کولای شي د افغانستان د هوایی شرکتونو مارکیټ په لاس کې ونیسي. له بده مرغه په دې برخه کې د افغانستان هوایی چلند ملکی ادارې هیڅ ډول اقدام نه دی کړی.
د ښاغلي عمر په خبرو اوس مهال یوازې د آریانا افغان هوایي شرکت دی چې دوبۍ ته په اونۍ کې دوه پرواز، خو برعکس اماراتي شرکتونه افغانستان ته په اونۍ کې شپږ پروازونه لري. متحده عربي امارات ته د کامیر هوایي شرکت پروازونه له تېرو څلورو کلونو راهیسې ځنډول شوي، خو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د مسؤلینو په وینا دوه اونۍ مخکې د دغه افغان هوایي شرکت په اړه ستونزه دوی له اماراتي چارواکو سره هواره کړې ده. د دغې ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده:
شرکت هوایی کامیر چند سال پیش به دلیل
د کامیر هوایی شرکت سو کال وړاندې د متحده عربی اماراتو د دولت لخوا د یو شمېر تخنیکی ستونزو له امله په تور لیست کې شامل شوی و او د هیڅ ډول پرواز اجازه اماراتو ته نه درلوده. چې دوه اونۍ وړاندې موږ دغه ستونزه حل کړه او کامیر کولی شي چې خپل پروازونه اماراتو ته وکړي.
د ښاغلي وفایزاده په خبره هڅې روانې دي چې له آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر پرته امارات ته د نورو افغاني هوایي شرکتونو د پروازونو زمینه هم برابره کړي، خو که دغه لړۍ په همدې ډول روانه وي د هیواد د هوایي چلند پر وضعیت به یې تاثیر څوي. د اقتصادي چارو پوه محب شریف وایي روان وضعیت د نورو بهرنیو شرکتونو لپاره د راتګ زمینه برابروي، هغه چې بیا افغاني شرکتونو لپاره نورې ستونزې هم جوړولی شي.
هوایی چال چلند اقتصادی لاستراولنی رخکت کهی لبنی خوا پخبر ده افغانان و ده هوایی لیکو اعتبار تا زیان رسی او تریم هم داشه ده بحرانه و هوادون و پزنگلی توگه ده متحده عربی اماراتو ده زن و هوایی لیکو لپار دلتا بازار مندلیشی.
دا پا داس حال که ده چمخ که تردی ده افغانستان ده هوایی شرکتون و طولین هم ویلی و چه ده عربی هوادون و هوایی شرکتون و تردی ده هوایی چلند مارکیت خپل کرده ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو تغوگ ونیسی او تر طول مخ که زان ده افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ایرانیان نن په پلازمینه تهران کې د محصلینو لخوا د امریکا د سفارت د اشغال څلوېښتمه کلیزه په لاریونونو او غونډو کې لمانځي. د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې له دې پیښې چې د تهران او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وشکېدل څلوېښت کاله تیریږي او تر اوسه نه یوازې بیرته احیا شوی نه دی بلکې د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې ورستیو کې لا اوج ته رسیدلی دی. د موضوع جزیات نوریاس نوری اوروي.
ایران په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال او د کارکوونکو د یرغمل نیونې هغه پیښه لمانځي چې لانجې 444 ورځې دوام وکړ. د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د ایران په شاوخوا زرو ښارونو او ښارګوټو کې د حکومت لخوا تنظیم شوي لاریونونه پیل شوي دي. دولتي تلویزیون په تهران کې د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ چې هغه په 1991 کال د اسلامي انقلاب وروسته د جاسوسۍ ځالې په نوم نومولې د شاوخوا سړکونو صحنې وښودې چې د خلکو له ګڼه ګوڼې ډک دي. خبری رسنه د امریکا بیرغ ته د اور اچولو تصویرونه هم خپاره کړي دي. د ایران توندلارو ته نږدې د فارس خبری آژانس د راپور له مخې د لارون ګډونوالو مل د امریکا او اسرائیل شعارونه ورکول. د ایران د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی په تهران کې لارون کوونکو ته په وینا کې وویل چې له امریکا سره جګړه د خپلواکۍ پر سر ده او دا چې موږ زور ته نه تسلیمیږو. دغه جګړه زموږ د ارزښتونو، د عقایدو او زموږ د مذهب لپاره ده. موسوی په دغه وینا کې چې د دولتي تلویزیون له لارې په ژوندۍ بڼه خپرېده دغه راز وویل چې متحده ایالات به تر هغو تربګنۍ ته دوام ورکړي چې مات شوی نه وي. ایران د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه سکال په داسې حال کې لمانځي چې د ایران او د امریکا اړیکې په تیره د 2013 کال په می کې وروسته له هغې لا زیات کړکېچن شوي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال له اټومي تړونو ووت او پر ایران یې بېرته بندیزونه ولګول. په تهران کې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې دغه پیښه په 1991 کال څو میاشتو وروسته له هغې چې د ایران اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي حیات الله د ایران د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکی حیات الله خمینی وخت ورسید د نومبر په 4 وشوه. یو شمیر محصلینو په دې ورځ په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وکړ، هغه اشغال او کارکوونکي یرغمل کړل. د اسلام پالو محصلینو د امریکا سفارت په دې خاطر ونیو چې د امریکا متحدو ایالاتونو د ایران پر زول شوی شاه محمد رضا پهلوي ته اجازه ورکړې وه چې د درملنې لپاره متحدو ایالاتونو ته ورشي. وروسته له هغې چې تهران ته د رضا پهلوي د بیرته ستنولو لپاره واشنګټن د خمینی غوښتنه ونه منله، معترضو محصلینو د امریکا سفارت اشغال او د هغه 8 کارکوونکي یرغمل کړل. د یرغمل نیونې دغې لانجې 444 ورځې دوام وکړ چې بالاخره د 1991 کال د جنوري په 10 چې په امریکا کې نوي ولسمشر رونالد ریګن لوړه وکړه، ټول پاتې د سفارت یرغمل شوي 250 کارکوونکي خوش شول. له دغې پیښې 40 کاله تیریږي خو تر اوسه د تهران او واشنګټن ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې بیرته نه دي احیا شوي. د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای پرون بیا د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د خبرو احتمال رد کړ او دواړه هیوادونه داسې هیوادونه یاد کړل چې ترمنځ دښمنی نه لري کیږي. خامنه‌ای وویل هغوی چې ګمان کوي له دښمن سره خبرې کول زموږ ستونزې هوارولی شي سل په سلو کې غلط دي.
د نوریاس نوری په راپور کې مو واورېدل چې ایرانیان نن د امریکا د سفارت د کارکوونکو د برمته کولو 40مه کلیزه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې لمانځي. وړاندې په خبرونه کې به د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې واورئ چې که ماشومان مو په ورځني چلند کې ضد یا ځیل کوي نو څه به کوئ.
زیاتر وایي چې مثلا ما ته گیم راکړه یا مثلا ما پرېږده چې کمپیوټر کې کار وکړم، نو زه ورته وایم چې ته باید کتاب ولولې، په دغه زیات ضد کوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په متحده عربي اماراتو کې د کمپیوټر او د ذهانت د ټکنالوژۍ په مټ یو مجازي دارالافتا جوړه شوې ده. خلک کولی شي چې د اسلامي احکامو او فتواو په اړه خپلې پوښتنې ولیکي او سمدستي ځواب ترلاسه کړي. صفي الله ستانکزي په دې اړه دا لنډ راپور برابر کړی.
للمنځونو رانیولې تر نورو ټولو شرعي مسایلو اوس په آنلاین شکل خپلې پوښتنې لیکلی شي او سمدستي ځواب ترلاسه کوي. دا کار په متحده عرب اماراتو کې د یو چټ بوټ او چټ کوونکي اپلیکیشن لاري ممکن شوی دی. په متحده عرب اماراتو کې د دې پروژې مسؤلین وایي چې د اسلامي نړۍ د شته مفتیانو 1,30,000 فتواوې کمپیوټر کې ثبت کړي او خلکو ته په آنلاین شکل ځواب ورکوي. د متحده عرب اماراتو د فتوا او د ارشیف مسؤل محمد الکمالی وای
قد يكون الجيل القديم يحب مثلا ان يروح عند المفتي ويقعد
مخکینی خلق ممکن خوګنی چې مفتی ته ورشي خو د اوس زمانی خلق دومره وخت نه لري یا هر ځای دی په هر برخه کې د زیرک ټکنالوژي پرمختګونه شوي نو اسلامي شریعت باید ترې پاتې نشي
قاعد تدخل فيها فالشريعه الاسلاميه ما حجرت هذا الامر لا
چارواکی وای چې له چټکې ټکنالوژي په استفادې نوې نسل ته د اسلام د خیز د کړې لپاره دغه پروژه لا پسې پراخوي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د آزادۍ رادیو اونیز پروګرامونه خبرو. د امنیت او سالم چاپیریال په پروګرام کې چې د یونیسف په مرسته چمتو کیږي، او همداراز د ازادۍ راډیو بل اونیز پروګرام د سپورت نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. له د همدې خبرونې د دوو خبرونو له وړاندې کولو مخکې یو بل راپور هم لرو. خدا شیبه اجمل ان ته غوښی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په بغلان کې د سړک د غاړې د یو مین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه اته تنه ملکیان وژلي او شپږ تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهابالدین ولسوالۍ په کاخیلو سیمو کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پرې ښودل شوي مین برابر شو. په دې پیښه کې په وژل شوو اتو کسانو کې څلور ماشومان او دوه ښځې شامل دي. همدارنګه په ټپیانو کې هم څلور ماشومان او یوه میرمن شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پیښه غندلې ده او ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له وسلوالو څخه د دا ډول پیښو غچ واخلي. افغان چارواکي وایي د یکشنبې د سهار راهیسې په بېلابېلو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال وژلي دي. د دفاع وزارت نن سهار په یوې خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 18 ولایتونو کې د عملیات کړي دي. عراقي اعتراض کوونکو پرون د شیعه مسلمانانو په سپیسلي ښار کربلا کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وکړ. دا په عراق کې دغه اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پیښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بیکاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو له کبله غوسه دي. او ایران نن د هغه برمتنې ونې څلوېښتمه کلیزه لمانځي چې ماسلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او دغلته یې یو شمېر امریکایان د 444 ورځو لپاره برمته کې وساتل. په دې مناسبت دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ایران په زرو ښارونو کې د حکومت په ملاتړ لاریونونه شوي.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. په پکتیا کې یوازینی استوګن افغان سکوی که ولایتي اداره او افغان حکومت ورته د استوګنې او د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځمکه ورکړي، نو هند ته تللي افغان هندوان به بیرته هیواد ته راستانه شي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان له جگموهن سنگ سره چې په گردیز کې اوسیږي خبرې کړي او د راپور برابر کړی.
جگموهن سنگ چې د پکتیا د اوسیدونکو په منځ کې په ډاکټر هم مشهور دی، یوازینی افغان طبیعت هندو دی چې په یوازې ځان په پکتیا کې ژوند کوي. دی وایي هغه مهال چې په هیواد کې په 1955 لمریز کال کې کودتا راغله، کابو 200 کورنۍ د خپل سر او مال د خوندي کولو په هدف د هیواد نورو ولایتونو او ډېر شمېر هغې بیا هندوستان ته کډه شول. نوموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ډډمن د یکه ولایتي ادارې د سرپناه او مذهبي مراسمو ادا کولو لپاره د ځمکې غم وخوري. له 200 پورته کورنۍ به د پکتیا مرکز ګردیز ته بیرته راستنې شي.
موږ امکانات بیخي دلته نه لرو چې فامیلونه راوړو یا خپل درمسال جوړ کړو. والي صاحب محترم ویلي وو موږ ته چې ځای در کوم، موږ به ریزه جوړه کړو، دولت نه خواهش لرو چې لږ جای موږ ته راکړي، لږ کومک موږ ته وکړي، داسې یو ساحه موږ ته وټاکي چې هغلته موږ درمسال هم جوړ کړي، خپل فامیلیان هم راوړو.
جگمن سنگ د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه هم غږیږي. دی وایي د کورنۍ نور غړي په غزنی او کابل کې دي او په پکتیا ولایت کې چې په وینا یې همدلته پیدا شوی اوس خپل کاروبار لري. نوموړی د خلکو نیک رویه هم ستایي او وایي تر اوسه له داسې کومې پیښې او چلند سره نه دی مخامخ شوی چې دی پرې د هیواد پریښودلو ته اړ شي. خو وایي سوله یې ستر ارمان دی او د نورو افغانانو په څیر دی هم د بیړنۍ سولې غوښتونکی دی.
د ما خواهش دغه ده چې روز په ورځ صلح روانه ده. هندوستان هم د موږ وطن ده او افغانستان هم موږ دی. افغانستان طبیعت پیدا شوی یو دلته موږ خپل وطن باندې ډېر خوشحاله یو.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي اداره ژمنه ده څو د سیک او اهل هنود اوسیدونکو لپاره د قانون او د ولسمشر د حکمونو سره سم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
څه موده وړاندې د پکتیا له والي شمیم خان کټوازي سره ناسته ترسره کړې وه چې دوی ته د لازمو اسانتیاوو او مسؤلیت د ورکړې ژمنه سوې وه. د ولایتي ادارې دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي او
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اهل هنود او سیکانو استازو له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځمکو د غصب او په جعلي اسنادو د دوی د ملکیتونو د خرڅلاو ادعاوې کړې او ولسمشر هم د دوی د ستونزو د هواري په هدف اړوند ادارو ته لارښوونې کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ماشومان له مور پلار او نورو امزولو سره ضد کوي؟
ماشومان هم دستی ده هم دست عادت لري چې مثلا وای هر شی زما خواستی هر شی چرته ما حیا نشي دوی ضد کوي.
د ماشوم زد کول دغه راتلونکي لڅړ ول ستونزو سره مخ کولی شي.
دوی د کیږي د هغه سرکوب شو غوښتنو او ارمانونو نه چې یو وخت کې درې منفجر شي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز وي، د برق سره لوبې کوي، د خلکو د زورونه کار کوي. مثلا
نن امدا موضوع چېړو په پیل کې پام دی اکلا د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم مرکه لرو. له ازادي پروډوسر اوسي. قدر من اوریدونکو، روانشناسان وایي چې د کورنۍ ټول غړي په تیره بیا مور او پلار تل د خپلو ماشومانو لذت څخه کړیږي. که چیرې په دغه وخت کې لږ څه بېغوري وشي، کیدلی شي د ماشوم پر راتلونکي منفي اغیز وکړي. خو که چیرې یو څه له حوصلې کار واخیستل شي او هغه لارې چارې ولټول شي چې ماشوم ته ښه روحیه ورکړي، هم به ماشوم ښه وروزل شي او هم به مور پلار نوي په عذاب. مشران وایي چې د یوه ماشوم لویول د یوې لویې کلا جوړول دي، نو ځکه دا باید ومنو چې د کوچني غټول خواري غواړي. په پیل کې مو له دوو تنو څخه پوښتلي چې یو شمېر ماشومان ولې ضد کوي.
نوم بلال ده، د لغمان ولایت. همدا مشکل دا ده، د مور پلار ډېر ورته ناز ورکوي. یو وجه دا کېدی شي او بل وجه دا کېدی شي چې لږ زره اوس دغه شرایط دغسې ګډوډي دی کنه، نو کېدی شي له پلار نه ورته میراث پاتې وي. پلار مثلا فکر خرابی یا مغسی خدا خود پلار ذات نده کنه. دغه ستر تویم نصیحت مثلا کوم روش چور سره کی هغه د سکی لګ مثلا هغه اولاد نه پلار جوړ کړی، نو په دې حساب هغه لږ زره زیرزری راځي. نصیحت ورته کی ډیر خبره ده.
زمانم فهیمه رکا ده، میدان اویی که ده ما کرده زیادتر اویی چه مثلا ما تا گیم را که یا مثلا ما پریده چیز کمپیوتر که کار رو که ما نوزه علاقه مندی نلرم از دور تا اویمه چه تا باید مطالعه و که باید کتاب و الوانی به دقه زیاد زد که مثلا زمان دیر خفه که گه ما پده کار باندی دقه زینی وقت و همه اوم زینی وقت و همه اور باندی منت که اومه چه باید دا کارونه اونه که خوبیه هم اور باندی تاثیر نلری. دست عادت لری چه مثلا وی هر شای دما بخواستی مثلا چیزه وای ما گیم ماته باید گیم ورگی، چیزه وای ما مثلا ما تا دخصه خوراک باید ماته ای، چه مثلا وای موبایل ماته ای. هر شاین چورت ما حیا نیشی دوی زد گی.
د پانتون استاد او روانشناس ضیاءالحق شمس وایي چې د زدي ماشوم د قرارولو لپاره ځینې مهمې خبرې باید په پام کې ونیول شي. مثلا کله چې د خپلو ماشومانو غاښونه برسوي او هغه خپل خوله درته نه نیسي او یا هم د هغوی نوکان اخلي خپل لاسونه نه درکوي، نو هڅه وکړئ چې خپل ماشوم وخندوي. کله چې ماشوم وخندل، نو په دې پوه شئ چې هغه له خپل ضد څخه اوښتی دی. نورې خبرې له ضیاءالحق شمس څخه اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې ماشومان ولې ضد کوي.
ډیر آسانه کوی دو لمرنه دلو دلسی یا دا چې دی په وجود کې انرژي ډیره ده د مصرف لپاره زمينه نشته یا دا چې د زینو اړخونو د کمبودي احساس کوي دا د خپل کمبودي د رفقولو لپاره یو لار غني په دې خاطر دا کار کوي اوس کولې شو واځي کو مثلا بعد وخت انرژي ډیره زیاته ده د دوی د اورزنی تقسیم اوقات او اورزنی ټول برنامه د ژوند دا چې دوی د ټول انرژي په کې مصرفيږي پاتې کیږي بنا اند انرژي راځي د بل زولونه لپاره او د دې یو کې مصرفيږي چې ورسره مور او پلار د کورنۍ نور غړي کړي دي ورسره اما هغه ځکه چې د خلال پاره ده کیدل شي د مشمون ته چغوګ نه نیولای کیدل شي د دوی زین لوبي د مشون لخوا تایید شي ونی کیدل شي په زین برخ کې تشویق شي ونی کیدل شي ورته نور او د مجال نه ورکړي چې دوی شوخي وکړي همیشه رټلی وي همیشه منع کړي وي اما کدای هم کړي وي باید متوجي اوسې او بل برخ کې حتمن کومه خلا موجود ده زموږ د مشمون غوښتنه کې د شي لوی او زیات اوسي او دا تشخیص غواړي دا رواني مشوره غواړي او بررسي غواړي کیدل شي زموږ د مشمون عقلي وده تر دې سنۍ وده پورې زیاته وي او دوی د خپل هغه عمر چې مونږ غنو چې دغه عمر کې دوی خاص غوښتنه نه لري کیدل شي دغه نه لوړ غوښتنه ولري او مونږ نشي پویولای په دغه ډول سره خپل خلا برجسته کوي او قربي بیا دا په کورنیو کې په بیلابیلو واحدونو کې په خاري او غیر خاري سیمه کې فرق کوي او په پلانونو پورې هم فرق لري چې ماین دی پلانونه څنګه چلند کوي په څومره دقت سره په څومره چړنو غوګنه سره خپل ژوند برنامه لري ورته لري
که د ماشومان دغه عادت چې دوی ځان زوري او د کورنۍ نور غړي بي توجه هم د سپاتسي کورنۍ پاملرنه ورته ونه کړي دا مسله څومره خطرناک کېدلی شي
بالکل دا ډیره زیات خطرناک ده هم لدې نظر چې کدی یو چا انرژي ډیره وي د پاتسي د ټولنې لپاره د ټول ټولنې په سر اخلي یو وخت هم لدې نظر کدی کمبودي ولري یعنی یو بدلیږي په وقته باندې د نشټون د وجه نه داسې کیږي د خلال وجه داسې کیږي یو د ډیره انرژي د وجه یو د ډیر اعتماد په ځان باندې ټولنې توهینې نور توهینې لمن جوړي په لوړو پړاوونو کې د ژوند لوی لوی تصمیمونه ونیسي هغه د ورانې تصمیمونه وي او په خلا کې چې د وقته برخه ده دا بالکل د کټلر غوندې کسان ته جوړ دی شي یو وخت د لوړو موقفونو سره د لوړو امکاناتو سره کولی شي داسې تصمیمونه ونیسي د خپل د خلا د لکېدو لپاره چې نه هغه سن سره مناسب وي نه هغه فضا سره مناسب وي اما وزرونه پرته له د نورو ټول ټولنې ته ورسیږي مونږ وایو د ټولنې د اوسنۍ بلاګانې او آفتونه د هغو میندو او پلرونو په غاړه دي چې خپل ماشومان یا عقدې لوی کړي دي یا د انرژي لپاره چې ډېره زیاته انرژي درلوده ډېر فعال وو د هغې لپاره کومه خاصه برنامه نه درلودلې دغه اوسنی نسل تاسو دقیقا د ناموزونې روزنې او ناموزونې کوچنیوالي مثال ګڼلی شئ
ځان ته څومره ضرر رسولی شي مثلا کله یو ماشوم ځان ځوروي او ضد کوي خپله دی څومره صدمه پر رواني لحاظ خپله ګوري ځکه دی به د نورو لخوا رټل کیږي
یو شمېر هغه دی چې مونږ ورته درونګراو وایو ډېر خپل منځ د بېرته راګرځي د دوی ضرر ډېر زیات خپل ځان ته فقط لرواني اړخ رسیږي یعنی دوی د کیږي د هغه سرکوب شو غوښتنو او ارمانونو نه چې یو وخت کې دلته منفجر شي بکی دوی د کیږي او د باندې ډیر نخ کاریږي ورسته کې ښکاری ورسته کولو کې ښکاری اما یو بل چې ډیر خطرناک دغه د چې دوی کول شي ډیر ناموزون او غیر عادي تجربه وکي په ژوند کې خپل د څه شي تجربه کې مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نو زونانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز بي د برق سره لوبي کوي مثلا د پورته پورته ځایونو نه ځان کتره غورځوي د همغه انرژي د چې تر اوسه پورې نه دفع شوی نه دفع شوی نه وار شوی د خلکو د زورونې کار کوي مثلا ډیر غیر ضروري جرأت لري په ډیر مسایلو کې او بوت ځان غورځوي مثلا اور کلاس دی مثلا او فکر کوي چې مثلا دا ډیر غیر عادي کارونه دي کولای شم افتخار به باندې کوي یوه دغه بلنه یوه هغه بلنه چې منځ ته ورځي دای بیرونګرادي هغه درونګرادي دای په کوچنیوالي کې نور ته ضرر رسي او ورورو هم داسې مخکزي هغه په کوچنیوالي کې ځان ته ضرر رسي خپل منځ کې دفنوي اما چې لوی شي ډیر خطرناک کېږي نور لپاره
ماشوم په دغه حالت کې معمولا د کورنۍ زړه بل اخر پټن کوي بیا مور پلار د ماشوم وهی په دغه حالت کې د ماشوم وهل د څومره یو نامناسب کار ده
د څه باید وایو بعضې روانپوهان چې په دې باور دي چې هغوی د تنبیه مسله مخکې له تشویقه ګڼي او اساسي ګڼي هغه وایي چې دا وهل اصلا د دوی ډیره زیاته انرژي یا هغه عقده ده چې دوی کشته هغه را پرېدل د مور او پلار ته راغلی ده او د مور او پلار اړخه بیرته د وهلو په شکل منعکس کیږي ولې داسې فکر کوم ډیر سم نه دی زموږ د ټولنې لپاره لږ تر لږه سم نه دی ځکه موږ نور ډول محرومیتونه لرو چې هغه خپله تنبیه ده اصلا زموږ لپاره فقر زموږ لپاره تنبیه ده تکالیف زموږ لپاره بې برنامګي زموږ لپاره خپله تنبیه ده دا لرو د دې تر څنګ باید وهل ټکل زیات نه کړو اما د مور او پلار د وظایفو په جمله کې یو وظیفه ده داسې ټولنې د غړو لپاره دا کیږي چې هر وخت په هر سن کې په هر بدو شرایطو کې دوی باید د ماشوم درلودونکي ونه اوسي متاسفانه چې دا دوی ماشومان لري او دوی ورته آماده نه دي د رواني اړخه مثلا انرژي ډیره کم ده ورته حوصله ورته ډیره کم ده او دومره فعال ماشومان لري بیا د دوی ترمنځ همیشه نه انډولی وي یو طرف باید قربانی وي مور قربانی کیږي خويند قربانی کیږي پلار قربانی کیږي نیکه قربانی کیږي یو خپل ماشوم قربانی کیږي بل اخره ځکه چې اغه نارمل برابر نه ده ظرف او هغه څه چې پکې پروت دی هغه برابر نه دي ماشوم ستدی د سی کورنۍ د سی پلار مور سره چې هغه اوسره دین لري چې دا وروزی لوی کی خا اوس دین مکلفتونه ستدا سره دې چې موږ د انرژي لرو کني لرو باید دین شر بده پویس اول
په کورنۍ کې شپږ یو ماشومان دي او آر یو بیلابل زدونه تر سره کوي نو لبلې خو فقر غربت غریبي کورنۍ ته څه کول پکار دي په دغه سیاو وضعیت کې
د ماشومان ډیروالی او د کورنۍ محرومیت او فشار همیشه په ډیر ناسالم ټولنه دلالت کوي او راتلونکي ډیر ناسالم وي ډیر سخت وي چې پر دې چې مور پلار قرباني سي د وضعیت خشي بیا اما د هغه کسانو په اړه چې همدې وضعیت کې واقع دي اوس هغه دا چې مثلا ځینې شهر باندې اول مور پلار وپويږي باید د پوهې لاره نه ځینې مشکلات مو ته اسانيږي مثلا د پوهې دور لاره نه هغه پوهه دا چې مثلا خپل ماشومان باید تشخیصول اوسي دوی یا خپل تشخیص کی یا د بل د مشورې لاره تشخیص کی یا به بیا آزمایښونو کې تشخیص کی وګوري چې دا ډیر فعال دی عمل له نظره چلندونو کې خپل ډیر فعال دی که ذهن ډیر فعال دی د دوی لپاره بل بل برنامه است دی لکه تلګ ځینې ویډیوګانې ځینې رسنۍ تلویزیونونه ځینې فلمونه ځینې کتابونه ورته وګوري د دې لپاره دا ډیر ضروری دی که خپل به سواد دینه پويږي د بل نه باید مشورې واخلي د ماشومان لپاره ځکه د راتلونکو نسل مسؤلیت دی دا او د راتلونکو افغانستان مسؤلیت دی دا ادي بدونه ګڼل سي په هر صورت کې دا باید زده کو مور او پلار ته موږ که داسې وضعیت کې واقعي اسو ماشومان لرو او انرژي مورته کم ده باید پراخ ضرورت ولرو بیا وسري باید وته نشو ځکه اوس په همداسې وضعیت کې واقعي اسو د داسې او صبر په بدل کې موږ کولی شو یو نسل وروزو بیا حوصلګي هیڅ کله نتیجه نه ورکي او هله تکول هیڅ کله نتیجه نه ورکي لزان لري کول نتیجه نه ورکي چې مثلا که بده فکر کې اوس چې زبای لري کوم چیرته په دې فکر کې اوس چې مثلا زبای وټه کوم چیرته فشار لاندې ونی سم په کوچنیوالې کې کار ته ولېګم دا یو هم د حل لار نه ده متاسفانه چې په دې ټولنه کې د حل لار ګڼل شوی دی د حل لار ورته دوه درې دي چې هغه هم ډېرې مسؤلیتونه پر مور پر راګرځي لګي مشومان پر راګرځي مثلا د کوچنیوالې باید تربیتی زینو ته انتقال شي ولګ ډول شي روزن زیونه وړکتونونه څونه امکان لري او کوانزي نور وختونه ورته ډاکسي د ټول ډیر زیات مهمه ده زما همیشه غوښتنه پر نو مندونه داده شي تقسیم اوقاتونه خپل مشومان لپاره د سهار لپاره د ماسپخین لپاره همغه انرژي لپاره د لري برابر تقسیم اوقات تاسو ولري د دې انرژي مصرفيږي به دومره انرژي پکې نه پات کیږي چې تاسو اذیت وکي یو څه تو کې وړ وړ دې مصرفول سي په کور کې باید ولرو همیشه د لوبو د اسباب نه دی پلرونه مند بد نه غنی او د اضافه نه غنی ځکه دا یوازینی هغه شاند چې منفی انرژي چې باید په نور باندې مصرف شي په دوه شنه کوم مصرف شي دا ډیره خاله مثلا تاسو ماشوم کرش شپه په دې باندې وهی د دې شتو په لاته باندې وه ډیره خاله کنه بران سالم ډولونه د انرژي د مصرفولو باید کورنۍ او د ماشومان لپاره پیدا شي
ډیر مننه استاد ځوان دی
اوسه ډیر تشکر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشهید د لوبو له میدانه یوي بلی ونیزي خبرونه ته مو ز اکرام الله اکرام هر کله کوم هله دا روغ او جوړ اوسئ د دې ونې په خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ اوري چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د روان نومبر میاشتې په 14مه له قطر او د همدې میاشتې په 19مه له هندوستان ملي لوبډلو سره مخامخ شي په دې اړه مو د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستیال شمس امینی سره خبرې کړې
کله چې همداسې چې تاسو پوهیږئ د افغانستان ملي لوبډله په
تاسو به واورئ چې نن په کابل کې د نجونو د فوټبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوی سیالي پای ته رسیږي دا چې دغه سیالي په کوم هدف پیل شوی وي د نجونو د فوټبال د کمیټې له مسؤلي ارزو رحیمی سره خبرې کوو
اته لوبډلو په کې برخه اخیسته وو او په اکتوبر په شلم پیل شوی وو او نن پای ته رسیږي
او د افغانستان د کورنی کرکټ د مخکخ لوبغاړي منیر احمد کاکړ د ژوند او ورزش په اړه هم معلومات اوري خو په پیل کې ناجیا ساپی د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د نخویشتونکو لوبډله د توکیو د اولمپیک د 2020 میلادي کال په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره نن قطر ته روانه شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د نخویشتونکو څلور کسیزه لوبډله هڅه کوي چې د آسیا اولمپیک په سیالیو کې ګډون وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. په دغو لوبغاړو کې دوه نجونې دي. په دغو سیالیو کې مهدي شجاعي هغه افغان لوبغاړی دی چې د افغانستان په استادیوم له سویس څخه ګډون کوي. په کابل کې د وزن پورته کولو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې دي. د وزن د پورته کولو فدراسیون رئیس اعظم کوهی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه 160 لوبغاړي ګډون کړی. نوموړي وویل چې د یادو سیالیو په پیلوبه کې به د افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم ته 60 لوبغاړي غوره شي. یادې لوبې تیره ورځ پیل شوې او سبا سه شنبه پای ته رسیږي. او د بنګلاديش کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل هندوستان لوبډلې ته په 60 اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. دا سیالي تیره شپه د هندوستان په قربتوب ترسره شوه. د لوبې پچا بنګلاديش وګټله او د توپ اچونې پریکړه وکړه. هند په پوره 60 اورونو کې په 60 وکټو 109 سلویخت منډې هدف وټاکه. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې بنګلاديش یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ او دا سیالي په 2 وکټو وګټله. تر دې لوبې وړاندې هند او بنګلاديش په 60 اوریزو کرکټ لوبو کې 8 ځلې مخ شوي وو، خو بنګلاديش ترې هیڅ لوبه نه وګټلې. د بنګلاديش او هند ترمنځ دویمه 60 اوریزه لوبه د پنځشنبه په ماښام 6 بجې ترسره کیږي.
یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري روانه خبرونه مو همدا شیبه پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شئ، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د افغانستان د فوټبال لوبډله په روانه میاشت کې د قطر او هندوستان په وړاندې لوبې لري. دا چې دا سیالي کله او چرته پیلېږي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستیال شمس امینی سره مې خبرې کړې او په سر کې مې د همدغه سیالیو په اړه ترې پوښتنه کړې.
کلچ همداسې چې تاسو پوهیږئ، د افغانستان ملي لوبډله په نومبر په 14 او 19 قطر او هندوستان سره لوبه لري. دغه لوبه هندوستان سره اولی لوبه ده او قطر سره برگشت لوبه ده. چې موږ اول لوبه هغوی سره لوبه کړې وو خو بایللی وو، خو هیله ده چې په دې لوبه کې ښه نتیجه د دوی نه واخلو. خو د هغې نه د قطر مسابقې نه مونږ دپاره د هندوستان مسابقه ډېر مهمه ده، چې مونږ باید دغه لوبه درې امتیاز د دغه لوبه لاسته راولو چې ټوله شپږ امتیاز واخلو او بل لوبو کې فوکس کوو.
امینی صاحب، دا کومې لوبې چې تاسو یاد کړې چې په 14 او 19 نومبر باندې به په دوشنبه ښار کې کیږي؟ هندوستان هغه لوبډله ده چې له دې نه وړاندې مونږ ماته کړې ده، او تاسو هیله لرئ چې هندوستان ته ماتې ورکو، درې امتیاز ترلاسه کړو. که چیرې مونږ دواړه لوبډلې ماتو، نو د افغانستان د فوټبال لوبډلې ته به کومه ګټه رسیږي؟ یعنی د دې سیالیو نه به مونږ کوم بل پړاو ته ځو څنګه؟
او کله چې مونږ دواړه لوبه وګټو خو مونږ نه امتیاز واخیستای شو او مستقیم ګروپ کې دریم ځای ترلاسه کوو، او په بل پړاو کې آخرینی راوند کې د ایشین کپ د پاره مونږ لاره پیدا کوای شو. خو قطر یو قوي لوبډله ده، ټول پوهیږي چې هغوی د ایشین 2019 ایشین کپ قهرمانی ګټلی ده. خو مشکل ده، مګر مونږ هیله لرو چې د هندوستان امتیاز لاسته راولو او په بل لوبه کې د بنگلاديش او بیا له هندوستان سره په هغه دواړه لوبه کې چې مونږ د دوی په وړاندې امتیاز لاسته راولو، خو هغه ډېر مونږ ته ښه دي چې لاره پیدا کړي چې مونږ کولای شو په بل راوند کې ځو.
د ایشین کپ په اړه تاسو ویل آسیا کپ چې دا به پیل کیږي، که لږ د آسیا کپ په اړه باندې وغږیږي؟ سره له دې چې 2019 کې دا کپ قطر ګټلی دی، دا سیالۍ کله کیږي؟ څه کال کوم هیواد کې کیږي؟ د کوم هیواد په قربتوب باندې؟
خو د ایشین کپ 2023 کال کې په چین کې هغه کې په چین په ګور په ګورباتوب کې پیلېږي خو دوی مسابقه چې دی د کوالیفیکیشن دی د ورلد کپ 2022 او ایشین کپ دواړه کوالیفیکیشن دی خو د افغانستان فوټبال هدف ورلد کپ دوم لک سخت دی ختمونه نشي کولای چې په ورلد کپ کې لاره پیدا کو خو زمونږ هدف ایشین کپ دی چې په تاریخ کې تر اوسه افغانستان ملي لوبډله په دغه سیالیو کې لاره پیدا نه کړی ده.
د آسیا کپ لپاره چې دا کوم کوالیفای راوند چې روان دي تاسو یادونه وکړه او همدغه سیالیم د آسیا کپ او یا د ورلد کپ لپاره د وټولو لوبي دي څومره هیله مندي شته چې افغان لوبډله لږ تر لږه 2023 آسیا کپ ته لاره پیدا کړي.
خب زمونږ پلیران ډېر ښه پلیران دي خو مونږ ډېر هیله لرو چې مونږ ان شاء الله مطمئن یو چې زمونږ ټیم همدغه کیفیت لري چې په اولین ځل په تاریخ د افغانستان فوټبال په تاریخ کې 2023 سیالی جام ته لار پیدا کړي
او په آسیا کپ سیالیو کې که افغانستان لار پیدا کړي د افغانستان ترڅنګ نور به کومې لوبډلې وي د قطر په ګډون باندې چې په آسیا کپ کې به لوبیږي؟
خو د ټول ګروپونه او اول کوم ټیم چې اول ځای اخلي آغا مستقیم په ایشیا کپ کې زی او کوم ټیمونه چې دویم بیس ټیمونه زی او دریم او سلورم ټیم هم چانس لري مستقیم زی په آخرین راوند کې کې آل تبیا قره کشی کېږي او عارفونه مشخص شي او سیالی کې او ایشیا کپ ته زی خو پنځم ټیم دومره چانس نه لري.
کوم
تر اوسه مشخص نه ده وسه پنځه مسابقه پاتې دي د ټول ټیمونه بیا مشخص کیږي.
د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مرستيال شمس امینی و دی یو بل خبر لمخې نن په کابل کې د نجونو د فوټبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوی سیالي پای ته رسیدي. دا چې دا سیالي د کوم هدف لپاره پیل شوی وي د نجونو د فوټبال د کمیټي مسؤله ارزو رحیمی در سره لاند معلومات شریکوي.
اته لوبډلو په کې برخه اخیسته او په اکتوبر په شلم پیل شوی و او نن پای ته رسیدي.
هدف د دې سیالي ونسو؟
هدف له دې سیالو دا چې دوه غوره لوبډلو د افغانستان د ښځو د فوټبال سرتاسري سیالونو ته لاره پیدا کوي.
تاسو د افغانستان د ښځو د فوټبال سرتاسري سیالي یاد کړی؟ دغه سیالي کله پیل کیږي؟
سبا دا سیالي سبا پیلېږي. اته لوبډلو په کې برخه لري شپک له ولایتونو څخه هرات، بلخ، بامیان، سرپل، غور، پروان او دوه تیم له کابل. د دې هدف د ښځو د فوټبال پرمختګ او د ملي لوبډلو ته د نوي سیرونو معرفي کول دي.
زموږ غږ آزادي رادیو نو ورو درنو دوستانو آزادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.15 او په منځنۍ څپه په ټول افغانستان او د غشان په ټوله سیمه کې په 12.9 رڼا اورېدل شي. او دا د لجمن سرسام اوس فیروزه عزیزی ترته د افغانستان د کورنی کرکټ د پیژندل شوی لوبغاړي منیر احمد کاکړ د شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات وړاندې کوي.
منیر احمد چې پوره نوم یې منیر احمد کاکړ دی د افغانستان د کورنی کرکټ پیژندل شوی لوبغاړی دی. دا یې د 1989 کال د فبروري په لومړۍ نیټه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. په 2013 کال کې د آسیا جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبغاړو په نوملړ کې راغی خو په هیڅ لوبه کې چانس ورنکړل شو. دای په خلاص توپ وهنه کوي او دغه شان ویکټ ساتونکی هم دی. کاغلی کاکړ خپل لومړنی لیست آی لوبه د اموزون لپاره په 2018 کال کې ترسره کړه. تر دې دمه یې په شپږویشت لیست آی لوبو کې 1,350 منډې جوړې کړي. یو لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 1,30 نسوځدلې منډې کړي او ریج یې 4.6 او سټرایک ریټ یې 15 دی. نوموړي دغه شان په 3 فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبو کې 1,10 منډې جوړې کړي چې یوه لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې یعنی 210 منډې کړې دي. نوموړي په یادو لوبو کې 15 سلیزې او 25 جوړې کړي او ریچ یې 45 او سټرایک ریټ یې 9.5 دی. منیر احمد تر دا مهاله یوازې شپږ شل ورځې لوبې ترسره کړې چې 1,650 منډې پکې جوړې کړې دي. یوه لوبه کې زیاتې منډې پینځاتیا او ریج 250 او سټرایک ریټ یې 104 دیش دی. د کورنی کرکټ د غځوان لوبغاړي په ورستیو کې هیله درلوده چې د ویست انډیز سره د سیالیو لپاره به په ملي لوبډله کې چانس ورکړل شي، خو د بیلابیلو دلایلو له امله ورته چانس ورنکړل شو. که څه هم د کرکټ بورډ له دغه پریکړې وروسته ښاغلي کاکړ په خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ د پریښودلو ګواښ وکړ، خو تازه د کرکټ بورډ رئیس ویلي چې نوموړي ته به په ایمرجنګ لوبډله کې چانس ورکړل شي. دغه لوبډله څو موده وروسته په بنګلادیش کې سیالي لري.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته جیاس روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.